په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لمړي د خبرونو سر ټکی د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قامي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو تر هغه ډول سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا په ناغوښتونکو سره په چلن اندېښنه څرګند کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قامي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سره بعد قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمهوریت پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق میلاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بورا غونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډې ته د پیپلز ګوند عوامي نیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم وینا وکړه. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کالو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیسوالاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
نو زمونږ دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې بای دا پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عزب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی زیاته کړه چې په صوبه کې د کاروباریانو د تښتولو پیښو کې ډېر کمې راغلې دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی او په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي چې ورپکو ډلو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه ورپکو سره هم مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 غړي وژلي وو. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د بندیز له فهرست نه د 15,000 کسانو نمونه لری کړی دي. چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د درې کالو مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. دوی ویل چې د چا نوم په فهرست کې اچول کیږي هغې ته به د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو غړي سمګلران او د هیواد خلاف جاسوسي کوونکي عناصرو ته به له ملک نه بهر ته د تلو اجازه نه وي او د دې نمونه به په فهرست کې وي. ټاکل شوی چې له کابله یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یوایه توټک با صلاحیته چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډونې اصلاحات یې انشاءالله تعالی به ترسره سي.
د نورستان مخابرو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړې او محمد اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغو لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ چې 90% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسی لوري پر غاړه وي. تازه مشال راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکټر اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې 13 ورځې پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کانو ویشتل. د هنګري پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او اوښکې بهونکي ګاز پر هغو استعمال کړل. د هنګري پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پر پوله د تشدد په پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوځي پراختیا او د اندېښنو په اړه به د امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری 13 ورځې په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال راډیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر ایجنسی کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته ورپېښې امنیتي ستونزې په کمېدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی. او د افغان طالبانو له دې وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري د هغوی نوې مشر بګنې وکولی شي له افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یوسي.
هغه اوس غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه زیات مضبوط وي.
د تاریخ پانا 19 پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروس. دا هم اولنی رپورٹ په خیبر ایجنسی کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خیبر ایجنسی کې وی خبري غونډه ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره د هیواد د قبایل بنیادي بشري حقوقو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پورا مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرل ایډمنستریټډ ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنستریټډ ایریا دې سره بده وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي نو دا د پښتنو د یونټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی چې د دی سپریم کورٹ او دی های کورٹ عمل دخل چه دا با پا اول زل دی علاقو تا او غزاول شی جی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر حضرت ولی پردی وویل چه مون کبایل غواړو چه پا خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مون دا اکثریت دا غا خواهش داده چه مون دا پا خیبر پختونخوا دا صوبه ایسا شو. دا فاتا پارلیمنتریان چه کم بیل پیش کرده دا پا قومی اسمبلی که دا آغه دا پارا آغه دا مون سیاسی اتحاد سرا دا لایرز فورم سرا دا سٹوڈنٹس بینک سرا ژوند هر مکتب فکر سرا غو یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شون مونږ د هغه برپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټي یو مشر سید کبیر پریدی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه اټول ان شاء الله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښ کیږي او متفقات ورو دا بیل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرگن کھڑل
صوبے خلق امنگ دا یو پختانو یو قوم یو اس بلتن پا مونگ کی نشتہ دے کار دے کا اسپتال دے کا یونیورسٹی دا کا ہر چیز مونگ تڑلی شوی یو بلکہ کا مونگ سوچو کو سمرا دری چی دی لاغی خلیم دے گے صوبے تا دی نو مونگ بے لولے نشی وقت را غلط ہے چھے مونگ دا غلامانہ نظام چھے قبائل پا یوشتما صدی کی تیرے وی دا غینا روچت کو دا دے مونگ وی دا فٹولو فرد جوڑی گی
یا دا دیوی چھے سورا زیوران دی دا فاتا پارلیمنٹیرین پا متفقت ہوگا دا قبائلی سیمو موجودہ حیثیت بدلول پاڑا پا کامی اسمبلی کی یو بل وڑان دکڑا دے چھ دا قبائلی سیمو خالق سیاسی گوندونا او قبائلی وکیلانی حمایت کوی خو بیا دلتا دا زنی ٹولنو لخوا دا سی وڑان دی زون مخی تراغلی دی چھ فاٹالا دی دا صوبے حیثیت ورکڑل شی او یا دی آزاد کونسل ورکڑل شی او زنی قبائلی مشران ہم بیا دا قبائلی سیمو پا موجودہ نظام کی دا بدلون پا حق کی ندی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیگم نسیم ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا هم ورته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به هغه یو خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له لومړي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلی نہیں اجتماعی زخپلا زما چکم پڑ کے دا اغدا دا چھ دا دا قبائل نہ دا تو پوس خبر دا چھ آیا قبائل منسر شامل ہے دل واڑی نو منسر دے شامل کہ قبائل وئی چھ منزان لا بیل سب واڑو بیل سب دے ول ور کی کاری واڑی چھ من چاتر بل چاتر تل واڑو دا ویغا خبر دی اومن لشی زکا چه کم زیکی خلکی اوم دا اغز اید خلکو پا رضا و پا مرده چه لکه کشمیر کی دین خطی دی او اغی که فیصله نکی گی چه پا کم طریقه الیکشنو چی
بی بی دا غا فیصله بیا دا کبالی سیمونا چه دا کامی سمله ممبران دی یا سنتران دی اغی دا غا بل روڑی پرون بی زل دا سه یو حسک کی گی یو دا سه قدم دا کی گی دا دیر روی تبدیلی نده
دے جواب در کولشم چکل دا خرطوشی قبائل یا صوبیشی یا دمونشی او وی خپل ممبران جوڑی نو بیا با حکومت کوشش ضرور کئی چھ دا اسمبلی ممبرانو کے اویل دے ورکی ذکر چھ دا ممبران پا شورو کے کتت دا سن 47-47 کے تت سوچو کے نصوبے دا ما خیال چھ سلویخ ممبرانو کرد دین کمو کدیاتو موجودہ وقت کی چلا قبائل راشی بابا
حیثیت غواړو چې ختم شي خو بیا د دې نمائندگان چې په کامی سمجه کې دي هغه دغه قرارداد جوړ
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله نه اول به قرارداد راځي بیا به غوښتنه کیږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا به سمجه کې ممبران دي اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیگم نسیم ولی خان سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ ښیي او وایي چې هغه کاروباریان او پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر ته وړوي بیرته یې هغلته مخه کړې ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو د څرګندونې پرون چهارشنبه په هغه یوه غونډه کې وکړې چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو او ټپي شوو پولیس سرتیرو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو او د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هوا پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرې په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پر ځونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستور وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساخت دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختون د تاجر برادری، د دکاندارانو، د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړی شوې دي او زمونږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی. نو زمونږ دا یو پیغام و چې دنیا له مونږ ورکول چې بې د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عزب شروع کړلی دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا ښار صفا کوي.
دا چیمبر خوانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نورو ملکونو ته یا هم د دې ملک نورو ښارونو ته د ترهګرۍ، اوا بره تاوان، بدخوري او د هدفي وجنو له ویرې په تیښته مجبور شو، هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
دوه شیونه ډېر زیات وو، یو پکې د اوا بره تاوان، یو پکې د بدخوري وه. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلک وو. په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو، ځینې خلک دوبۍ ته لاړه، سه ملیشیا ته روان وو، سه لاهور ته لاړه، اسلام آباد ته لاړ. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده، پکې د ضرب عزب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دکانونه، کارخانه هغې بندې کړې وې هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي. د خلکو مورال های شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشا 50% پورې په بدخوري او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه څرګنده کړه چې د پولیس د صحیح کارکردګۍ له وجې وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جیپی سی هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55-60% کمی راغلی دی. خو مونږ دا توقع لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي. خو مونږ پدې شي خوشاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی پدې موقع باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام اولس ته باور ورکړو چې ډېر زر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړي. د پاملرنه چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عزب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول. خو افغان طالبانو وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتنه دادا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر ګنې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پېښور کې د مشال رادیو خبریال زبی شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفادارۍ ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تمړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستان او چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغې مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه د خبرو اترو په حق کې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګران وي او د ملا اختر منصور دپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دغه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلېدا کې ستر خنډ بلل. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
له پیښور زمون خبریال زبی شفق له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیرټ بلانک په حواله وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالې دي او په ترڅ کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوي اختلافات یو خواته کېدای شي. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې له هغې پس بحالې دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیرټ بلانک دعوه وکړه چې د پخلاینې د بحالې پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې په مری کې له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. دغه په خبره دغه پروسه تر هغې وروسته بحالې دي شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جیرټ بلانک چې څو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تګ پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورسپاڼه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو ترڅنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کیناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپلمنځي اختلافات یې حل شي. ورسپاڼه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د ورسپاڼې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله، خو د دې لپاره یې کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدای شي. د هغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو نو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایۍ په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خدای ویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسي کچه دا بیان ورکړو چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایۍ کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
زمونږ همکار ملیحه امیرزاده وه او د یو شمېر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیئت باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسئله راپورته کی. په دې تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تګ تیاري نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28 پیلېږي او د اکتوبر تر 15 دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کېږي چې د ملګرو ملتو د غونډې تر څنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه وو چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وغږیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زه کړه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
رودونکو د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت له پیله تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ که چېرې مرکزي حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسي قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا شمیرغړو ولست د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجه توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپلو پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني مشال راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو پرنش تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنۍ ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو هېڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وایي
تر اوسه پورې
هیڅ نه محسوسېږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامو ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی ده او نه تر سترګو کې.
د ولایتي شوراګانو یوه دنده دا ده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل همدې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلی دی د ولسونو نه، هغه مو د دولت د اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. څه چې لازم و هغه شوي نه دي.
د یادونې وړ ده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډېری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
د نجیب الله الخیل رپورټ موریدو. لسنیمه بجې شوریدونکو د ګلیازنا لن خبرونه اورو.
پروند خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي سمله کې د فاټه د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سربا د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمهوریت کرسله کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوه کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وډل شوو ژوبل شوو پولیس والاو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په بمبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د مدې بندیز له فهرست نه د 5000 کسانو نمونه لري کړي دي. چودر نثار علي خان اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوی اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. ټاکل شوی چې له کابل یو جاکپوړ پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وکړه. د افغانستان د خاري د پراختیا وزیر سید منصور هادي روسي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادري د سپتمبر په 14 د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه پر د هنګري د وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړي او روسي وړاندیز کړي چې په شام کې د دغه هیواد د فوجي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو لګولیاز اوریدو او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخې پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیایي هلو ځلو ګټې اولسته نه دي رسیدلي او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلی دی. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولسته بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقۍ، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنوانی تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره یې پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې پرائیویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هوار کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د خبریالانو د کار او غوښته د پیښو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د دغه هواد میډیا د درغلیو او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکولو کې نور هم زړوره شو، چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه رپورټونه حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوي ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پېښه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پېښه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خبرونو قربانو لپاره د پمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان په خپله د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دغه هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دغه هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به اس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او کنه. څېړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملن ته خبرداری ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیه بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون بچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماته ورکی. پوتن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې په کې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هواره کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوال ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریک کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي. خوای چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استاذ بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتک اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیزي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
څوک شته کرشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما ډې کنده تا پورځان داسې ځنګل ما د ماشومه بچو بچه په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ.
او سوریدن کو وخت شوه چې د تاریخ پاڼه ونی ز خبرونه تاسو ته وړاندې کو. د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي او دا وخت تاسو ته موږ په تکراری توګه دروړو.
گران اوریدن کو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا وخنا درے سوا شپگش قبل مسیح کی چیکلا دا یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجودہ ایران ٹولا بادشاہی خپل ولکہ کے واخستا او دا افغانستان نا دا ہندوستان پلور پنا واپس یا نواگے دا باسین پلور تلو. نو مورخین وائے چی موجودہ دیر دا تلاش وادے کے ورسا سخت مزاحمت اوشو او ہگا پڑون بیزل پیو غشی زخمی شو چی بیا درے کال رستو دا دیرش کالو پ عمر مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریاکام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنا خوشا ول سو کالا اڑاندے پدی سیما آباد او. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل 15 کیلومتر پوله ده د سوات سره، 30 کیلومتر پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتر پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دو ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړ تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې دی سیما آباد او. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا گندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی. په مرګره کې گریو کلچر سایت او پاری کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا د ستورو چیرې مړ شو یو بندا یاغه وشي زلی شو یو مرتبان کې به واشه دا غي سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخ کو د دې آثار هم ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلته کې سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه تلاش علاقه ده د علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاہ او اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه د خیال نه و چې دته به دونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملو کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پا دغا جگڑا کی او دی تویلی شی دمسکر اف مساگا
لطف رحمان وای چی سکندر اعظم پا دغا جنگ کی زخمی شوی هم او دا دیر تاو او غسین زائی لخکر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف تا او گرو نو دغلتا کی یو دیرائی دا آغی بانی اسم اغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغلتا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کورنو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پا دے پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کل نمازیگر ہوا اوالو دے دغی علاقے ہوا دیر خرابا دا دیر ترخی پا مازیگر کی تغا ہوا دا تا او لگی دا نو دا دیر زیاد تکلیف محسوس کو
خوبیا مورخین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا یا موجودہ ملکن ڈویژن پا جنگ کی زخمی شیو زکا حق پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کرے دے خلرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دغه خبره ثابتوی چی سکندر اعظم دا خیبر پا درا نا بلکہ دا دیر باجوڑ پلار اباسین غاڑتا رسیدلے ہو
تاریخ منتدا خی چی اغا پا باجوڑ ماندی راہ ہے بیادا تک دا کٹکلی پا دی سائیڈ ماندی راہ ہے او چک درا موجودہ چی ایکم دا چک دری دا دیر دا چی کم میزیم دے پا دی اڑک ماندی اغا سی دا لارو بیا سواد تا لارو آلتا کی جنگو نکلی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا منتا نور اثار ملاوی گی پا اوڈیگرام سواد کی گورا بازارو آلتا کی چی آلتا کی اغا جنگو نکلی دی بیا موجودہ چی کم دا ٹول اثار منتا دا خی چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلے او پا دی لار ماندی تیر شوید ہے
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
مدل تک پاتی شوی دے او زم سره ډیر ریچ سایټ سی پای کې خاص نمونه چې زواله یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې انداندې رہی دا چټپټ شو داسې دین علاوه نور هم دی په مشو کې دی په اسپند کې دی او په موجوده دور کې وس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وي هغه موږ په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري
دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای
محمود غزنوی دلتا پا دسو 21 عیسوی کی راغلے دے او دا دسرا یو ډیر بہادر کس دا غنم یادیگی حیا نواز حیا نواز دے دا دا مستخیلو دا یو قوم دے پا دیر کی پا جندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے دا حیا نواز دے دا بیسکری دا ترک کو سیدن گیو حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سر پا دا غالا کی پا پتوحاتو کی دیر مرستا اکلا او محمود غزنوی دا دا بہادرین متاثر شو او دا تی د تیمر گرے نا برا شمال طرف تے والا کور کلا چې اگے تا اسم حیا سی ری ویری کی
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله په شپاړسمه صدۍ کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوۍ او دوستۍ یو رشته جوړه شوه چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدله شوه په دیر کې بابر بادشاہ په کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و. هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر دلته راغله دی په 1526 ایسوی کې. هغه اول نوګې د باج وړل کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و. بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی راړو. نو مونږ لاړو ماندیش نومې یو کلی دی. دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نمونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دای کورنۍ په حق لا وای
د مولای اسماعیل لپس د دز ویره ظفر خان د دې دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو. دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د دز زوی دے غلام خان اغه مل توسیدو د غلام خان زوی دے قاسم خان. بیا د قاسم خان مبارک کی د تاریخ کی مواد ډیر شته. د یو ډیر لوی خانو د سره د سلویخ زرو لخکرو د زامن آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وای چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وای چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګ ورکی پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړې.
عمرا خان چې د دته پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډیر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د حکومت ختم کو او د افغانستان ترل او الته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راویسو اور ددیر حکمران شو اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر تا دا یونان سکندر اعظم دا غزنی سلطان محمود او دا منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی نو بل خوا دا برطانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم دا دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینځای په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑ چا خپل کور ته چینو نشو ورکولے بجلی نہ پری خوا لکا اغدا خیال ہو چې کپرس قدرت تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک ما نه مني او دا هغه د دې څخه دونه یری دوی چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نور به پری خو دی
اور دن کو دا دیر تاریخ دومر لرغونی او اگد دی چی پایو پروگرام کی دا بیانول گران دی خوبیا من حسو کرا چی دا آریا وخ نواخلا تر دا سکندر اعظم بدمت هندوشای مسلمانانو او انگریزانو دا وخ آثار او واقعات در تولان دکلو بل وخ با دا چکدری میوزیم کی دا دیر نموندل شوی لرغونی آثار دا هندوشای دا وخ گنبت کلا دا چرچل پیکت دا بابر غاخی او دا دیر نواب دا کور او کلا په حقلا ځانګړې پروګرامونه کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.